سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو متخصصان ویلي چې په افغانستان کې خزه اونجونی په سیستماتیک ډول زپل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د بیانې پر بنسټ د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ او د خزو اونجونو سره د تبعیض چلن پر ضد د کاري ډلې مشر دوریتی استارتنګ افغانستان ته لخپل اتورزنی سفر وروسته د افغان خزو اونجونو د سیستماتیک زپل لپاره خبرې کړې دي. په بیان کې راغلی دی چې بینټ د اپریل میاشتې له 20مې د مې میاشتې تر 4مې نیټې پورې په افغانستان کې و. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې ده. تر اوسه د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د موندنو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص د راپورونو سربېره یې په دې اړه اندېښنې یاد کړې دي. د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړیدو ټینګار وکړ. د روټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوایا لټ کې جوړ شوی و، د خزو پر حقونو او د هغې په ساتنې هم تاکید وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه څه تکړه ده چې د افغانستان د خلکو سوکالي لپاره باید هڅه وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبرې ناسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. د وزارت په بیان کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګری اړیکو پراختیا خودل شوې ده. پاکستان ته د خغلی متقی سفر وسله هغه تر سره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټه توافق وکړه چې د پاکستان او شیند بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي. د رويټرز د راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډیری مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن جمعه خبرداري ورکړ چې یو ډیر شمیر ماشومان د سودان جګړې ته روان دي. د فرانسې د خبري اژانس راپور پر بنسټ د یونیسف ویان جیمز ادلر په جنیوا کې خبري اعلان وویل، هغه راپورونه چې د ادارې د خپلو باور وړ شریکانو څخه ترلاسه کړي دي چې یوازې د 12 ورځو جګړې په جریان کې په سودان کې 190 ماشومان وژل شوي دي او تر 1200 نور ډیر ټپیان شوي دي. په خبره کې هم ملګرو ملتونه د ارقام په مستقل ډول نشي تېرولی. د سودان د پوځ او ملشو ترمنځ جګړه د اپریل په 15مه پیل شوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دوی منلوالي جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان د ولسمشر دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده. د مراسم بعد د مې میاشتې په 9مه په مسکو کې ترسره شي. د دوی منلوالي جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل دی. او د اوکرين په ختیس دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې نه ختیځ زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين د پوس په وینا د بخمود ښار ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلې دي. روسیا د اوکرين په لویدیس کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د اوکرين دولت رسټیس په خبره ده د هیواد مدافعانو په 13 ساعتونو کې په بخمود ښار کې د روسي شپېته بریدونه په شاته مولې دي. روسي هڅې د دې ښار د نیولو لپاره متمرکز دي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی او د دوی هلې ځلې باید د افغانانو د شیګنی او سوکالۍ لپاره وي.
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دي. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د خېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقيقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
شاغلی شنکر دا خبره د هند په ګواهی ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر خپل شمنو ودریږي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقوقو د افغانستان په خبره کې د امنیت د ټینګښت، تروریستانو د غواښونو د لمنځبړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي شمنې ورکل شوې دي او د دغو شمنو پر اكيدو ته انتظار باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنۍ شرایطو نوي ننګونی او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پور وړي او چې د تیر وخت تیر وطن بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوی اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د بلګرو ملتو د سرمشي انټونیو ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انټونی لښ پښم ټولګي پورته د لیسې او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونیز ذکر هم نه کړي. همدارازه شزه په ادارو کې لکار کولو پارکونو مامونو او سپورتي ځایونو ته تګمنه کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې واک ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپا د پارلمان یو غړي هانا نیومن وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لورې پر ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللې په خپل انسټاګرام یې په یو خپور کړي بیان کې دا ادعا کړې ده. لا دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې سیما بهوس هم په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوي ردوي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبری ایجنسی ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې مېرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې دغه مېرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره دوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خبرې سم نه دی. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډیر نه دي، لکه خو نه ډیر کنټرول شوی دي، ډیر لږ وخت کې یو پیښه چیرل دل شوی.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 308 پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کیږي چې ارواپوهان لامل فقر، بې وزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو لامل د خوځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوی او د دوی په روحي وی منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعاله کریمه
مشکلات اقتصادي برخانه ما پیښ اومده اظهار نه وو
په افغانستان کې پر خزو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د خزو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. له دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه، نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بل افغانه فعاله ده، وایي طالبانو افغان میرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېرې کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو تار شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤل سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي و چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبا چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41 00.
همدارنګه باید یادونه وکړم چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ته خپل پیغامونه که ستاسو په سیمه کې ستونزې وي یا که غواړئ چې کوم موضوع د ازادي رادیو سره شریک کړئ په دې واتس اپ شمیره موږ سره اړیکه ونیسئ: 00 4 22 12 41 00. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، تاسو کولی شئ چې د خپل پیغامونه راوستوي. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در شپې دم دا محل افغانستان کې ما ور پورو چرواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دینه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کې د غزنی اتل سولوالی دی پاتنه سولوالی کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالۍ کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسولینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ماده خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې په هنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتو پېته ورسو. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمبر فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان په هندونو 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک مون سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زره غواړي، څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 غواړي غواړي. نو دغه شماره چې د روخان بوانتون د رئیس فاتح ګل شینوار نیمه کې دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زمونږ شهرت ور سره شریک کړي د خوراکي او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چه با بغلان کی د غزل شپه ول منزل شو
په محل کې شهران ټول سیوی ول د شمې بلی وی او سکون وی آرامش وی ول د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشا ویل کیش.
زو کړی مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، وا وا د ګل غوټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شوه. د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي و ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منزله سره په ډیر خکلی بڑه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑه باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 1590 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر په پخا د غونډه د بهیر په تالار کینی ولا خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل دې چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخ مسایل نه وي، نو هلته ډیوی بلیږي او د ډیوی په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده. شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي. یوازې مغه وندوی چې کوم شاعر دعوت وی اغزی په اندغ حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دوکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دوکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي بیا چون نه غږ څه دی نه موټر څه دی نه خلک څه دي نه مرش څه دی نه د ټولنې دا ډېر بیروبار څه دی ډېر آرام شپه آرام حالت او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی چې ډېر خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېر وخت دوام کوي ممکن تر دولسوي بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله چې ادبي تنده خړو باسي اشعارون چې خپل اشعار ولوستل په دې کې تر نمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته به تر نوم غزل نه تر نوم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې به ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی پاکې د غزلونو د کلمه او د اشعار وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنوم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنوم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنوم وکړ. څوار لسکالا کیږي بغلان ادبی بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورزي.
د بغلان لا ترنوم به د هلمند ترنوم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمې رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنوم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا ګوتی دا قلم دی غربت لجمی پریش دا وخت نه محترم دی ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارون سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دیشان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
خاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره راټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخش جمال کریمی په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډیر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست اداینه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زم غسے ژوند میں ہما غسے بے خوندا دے زم غسے یاران میں ٹنگما
محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل خودل شوی دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غدا دلایل مې به ورسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپی ناولونه
په دغو درو ناولونو کې انصر صاحب د پټمینه دوه سره مین ورونه او به تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دې ته مې فکر وی چې دا فن کې درې لومړنی پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړنی پښتو ناولونه دي نو دا مو به په فن کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټمینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دغه پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجی لکبله د سیدا لکو بهرانه ناول مگر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکتر لکه مونږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوی چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د په دا په دیارلس سوه اوولس هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا دغه وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورسپانې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یې چې منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوی دی بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر زړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او له نیکه مرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی
د همدې ناول په اخر کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړی
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده د همدغه برخه راغلی ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې د همغلته ورکه شوې ده نوره نو بیا نشته دی خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پرګدې هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپل په خپلې باندې چاپل مگر به تر په تزوی د همدې خاطر چاپ نه کپغه وختونو کې چې دا نیمګړی او
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کشن له پلاوه د پلاټ له پلاوه د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو له زمان پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د زنیو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسې نه وي. یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې دغه خاطر موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکتی په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټرنو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکتی په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننه پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه ورېدل شي. نشه څو لنډې مصری وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږیدو په دریمه یا ومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتو باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سې لیکو. بیا په ښي لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینڈ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی. یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافي سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازې توپ.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړي کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال شي
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپیری یزنی خلک غوړ یوازې دی اوسېږي پټولنه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات په کې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکی دل اسونه به پرمر ولیکم، رونا به واخله مسوی دی به پر سحر ولیکم، د گل ترشوند براتوی لکنه خط سما، د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم، د وژمو خیال به دس پرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواگانی به زنگل تپر نشتر ولیکم، دستور بار با دبنو تر قلم و با سما، پا کائناتو کی بخبلنم پر قمر ولیکم، زب ملال سم پروین بسم زهره بسما، زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم، زب وغاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنه فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې ز چا تړي ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دیتا مینا موایا دا خو مین توب ندائی، دیتا مینا موایا دا خو مین توب ندائی، ترا پس مر نشوی زدر پس مر نشوم، سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و، سخت و ده هجر شپا دوارو درد غستی و، تا تا هم خوب ندرت زهم هیچ فیده نشوم، وچه با ده چه وچه دوم رنا کردو که هم ستاز لرا نطور نشو زل تا خب نشوم، نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم، تک ما تو رز نشوی زهم تا تشب نشوم، دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب، دادی چکانی وکری یو دیورم بکم دریاب، داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکارا نشوم، داست دفنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم،
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تمخکر. ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون دی چه دا مدیسن پشار که ودان شوی دی. دی پانتون پا 2012 میلادی کال کی چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو ولگول. دی و راپور لمخی چه دو کال مخکی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گرنل شوی و. البته پا جینو نور راپورونو که دا پانتون دا نری یو پندوسم مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون شل پانزی او چنگی لری چه پلسکونو زر محسلین پا که درس وی.
ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لوچلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوان شولان دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم. نو دا هغه پانځه د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل دانسونه لکه د هم کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په شو وسول. نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکن وي په افغانستان ملي اکان البته هغه ملي اکان د تشریح کوي. نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولې کوم او د افغانستان د ملي اساس هغه ټول تاریخچه چې تر اټن له دې د تاریخچه یې پښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې مشکل پاتې شو زرګونه کاله راځي چې د افغانستان کې په ټول پښتنو سیمه کې د کرشي هغه لري هم کریکټسټیږي او تاسو ته وی نو ډېر مو څه د خپل بورډ اف ډایریکټرز دی هم مدیریا بورډ یې هغه پکې نه ستې چې باندې یې هغه خپل سټیشن په خبر ورکړم نه کړی. نو په دې ډول ډول باندې دا ومه نه لولې خوشاله سره او دا یې د کولی څنګه نورو د پورتي ده د دانس په ډپارټمنټ کې سره ستنې کوو په هغه نصاب کې داخل شي.
په نصاب کې د اټن شامل دل یعنی څه به کوي اوس
د اټن د ملي اټن په نصاب کې داخل دل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو له پونځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کیږي هغه به حروم مرو دا هغه ملي اټن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اټن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په یغه کې دا راغلی وسه شاوخوا 2500 ډوله اټن تروسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اټن زده کوي؟
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. اما هغه څو ډولونه چې هلته د مختلف ډولونه پریکټس هم وس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اټن په لاکل لکه هغه لوی اټن چې راته مثلا وزیر وطن ویلی شو مثلا د پټوال اټن او بیا لوی پکتیا کې بیلابیل ډولونه لري. د زو اټن مثلا د منګل اټن او د احمد زو اټن او په کل کې به ملي اټن چې هغه اسانه شکل دی. هغه ملي اټن د پایل دی او بیا په څنګ کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اټن په نامه باندې شامل دی. هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اټن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی. نو دغه لوی ډول مسجد د ټول د پریکټس به کوي.
ورسله دي چې اټن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کناری ندی ک جون دی کیدیش چې دوی لاتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې جن کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستامل لري او هیل لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونه کړی دی پونځي څخه فراغت یا نسلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی فزیکی دانس دی که هغه تنی اټنمی کنو ډول نه ای هغه یو برخه ده. اما په هغه مهم برخه دی دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دی څرنه ده په هغه باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغت وخت د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اټن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اټن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي. نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کېدلای نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ د اټن کولو تر څنګ د دې د ریسرچ برخه یې څرنه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه
اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پانچ د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د اساسي رړې مجلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پواره کړه را سر پستی شیدې کړه کی کولا او کول چیکړه پټو سان قطار قطار یا رب کړيګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی لزېږیدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولا نور باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کر جګار
امين.
تاسو د ټول یو دی هغه د مور فلو دی پلاس کیه جلو دی ټول لړیا کل مهار یا رب کر جګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ په کې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبېتي هم په کې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه په کې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مناز مش په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نه می احمد و دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروین کې شیر محمد وای وس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروین کې غواړي.
انجلی ویل کې دا انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزات تم
زو کړی مونجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ د وا وا د ګل غټی د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلې دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به دغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به بیا امین امین سره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خود ځنی ځنی وختونه داسې پساس کې هم داسې نشرې راغلې دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د شزو ځانګړي پروګرامونه، څلوېشتي یا کلچي د ماشوم څلوېش ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
من شکر خوشاله ده د زی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو شادی ده زی په بابا لر قدر ثواب کړه شکر ده وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم، زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.